کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې هغه په څه خبرې کړي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماتانو ته د طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو سپارښتنه کړې ده. طالبانو د ډېر مودې را په دې خوا هڅه کوله چې د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو واشنګټن ټینګار کوو چې د خبرو طرف باید د افغانستان حکومت وي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دي دغه څرګندونې د نیویارک ټایمز د هغه راپور په عکس العمل کې کړي چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې د افغان طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیل لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دي زیاتوي، امریکا د افغانستان د حکومت سره په هغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر لار چاره ارزوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له دې مخکې په افغانستان کې د سولې پروسې په اړه داسې ویلي:
تاسی باید پوه شئ چې د سولې پروسه هغه پروسه ده چې امریکای ملاتړ کوي او د پروسې په اسانه کولو کې مرسته کوي. امریکا هم په دې پروسه کې ګډون کوي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د افغانانو ترمنځ وسی.
د یک شنبه پر ورځ د هغې نه وروسته چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه راپور خپور کړ، په افغانستان کې دننه او د باندې سخت پاسونه را وپارېدل. د دغه راپور د خپرېدو نه وروسته د افغانستان د سولې شورا په مشروط ډول د دغه اقدام هرکلی کړ او ویې ویل چې باید د طالبانو سره د هر ډول مذاکرات د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنلند په هلسنکی په ښار کې د دوشنبه په ورځ له خپل روسي سیار ولادیمیر پوتین سره یو په یو خبرې کړي. د رایټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې څخه انکار وکړ چې روسانو دي د امریکا په 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې وي، او د خپل هیواد او د خپل هیواد په استخباراتي ادارو په موندنو یې شک وکړ، او دې کار په هیواد کې دننه د انتقادونو یو طوفان راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ د پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې داسې ویل:
I have just concluded a meeting with President Putin on a wide range of critical issues.
مالش وخت مخکې د پوتین سره ملاقات ختم کړ او په هغه ټول مسایلو خبري وکړې چې دواړو هیوادونو ته مهمه وي، او زموږ دغه ملاقات ډیر ښه تر سره شو. ښاغلی ټرمپ له ښاغلی پوتین سره خپل ملاقات راغند او بلا ویل چې لاغه سره د امریکا په تیرو ټاکنو کې د روسي د مداخله په اړه خبري وکړې. ټرمپ زیاته کړه هیڅ فکر نه کوي چې روسي دی داغه د بری لپاره د امریکا د 2018 کال په ټول ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. ټرمپ ویل:
So I have great confidence in my intelligence people, but
زه په خپل واد په استخباراتي ادارو کلک باور لرم. زه تاسو ته دا وایم چې جمهور رئیس پوتین نن په کلکه دا تورونه رد کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې روسیه په ټاکنو کې د مداخلې هڅه کړې وه، خو د روسیې ولسمشر پوتین بیا وویل: باید په تکرار ووایم چې د روسیې دولت هیڅکله د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. تر دې خبرې څو ورځې مخکې په امریکا کې یو ځانګړي تحقیقاتي ډلې مامورانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې دولس افسران په انتخاباتو کې په لاس لرلو تورن کړه. ویل چې دغه مامورانو د ولسمشر ټرمپ د بری لپاره دا کار کړی و. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د پاکستان پوځ په ښکاره هلې ځلې کوي چې په ټاکنو کې خپلې مداخلې ته لار پرانیزي. په پاکستان کې د جولای په 15مه انتخابات ترسره کیږي. د کمیسیون د دوشنبه په ورځ په یوې ګډې اعلامیې کې ویل دي چې د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د مسلم لیگ نون ګوند پر ځینو نورو غړو فشار راوړی چې خپل ګوند ته وفاداري له لاس پرېږدي او له ځینو نورو وغوښتل شوي چې انتخاباتي سیالۍ پرېږدي. نواز شریف تېره اونۍ پاکستان ته له رسېدو سره سم ونیول سو او زنداني سو. د پاکستان محکمې ښاغلي شریف د فساد پر تور لس کلونو په بند محکوم کړی. خو د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې دغه هیواد پوځ له دې کار د دې لارې هلې ځلې کوي چې نواز شریف ګوند له واکه ګوښه او لرې کړي. کمیسیون هم دغه راز د پاکستان انتخاباتو کمیسیون هغه پریکړه عجیب غنلی چې غواړي د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره 350,000 امنیتی سرتیری ځای پر ځای کړي. کمیسیون غوښتنه کړي چې د دې پر ځای باید د انتخاباتي کمپاینونو امنیت خوندي وساتل شي. په سعودي کې د هوایي چلند یو اکیډمۍ خپلې دروازې د لومړي ځل لپاره د ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. د اکسفورډ هوایي چلند اکاډمۍ چې د پایلټانو په روزنه کې ډېر نوم لري، تر دې مهاله د دمام په ښار کې د سپتمبر په میاشت کې د پیل کېدونکي روزنیز پروګرام لپاره د سلګونو نجونو درخواستونه ترلاسه کړي دي. دغه اکاډمۍ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د هغې پروژې یوه برخه ده چې د هوایي چلند د یوې اکاډمۍ د جوړولو تر څنګ به په هوایي ډګر کې د نړیوالو پروازونو د سامانونو د یو مرکز جوړولو پروګرام په هم کښې شامل دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات یو خپېلو. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
خاغلی ټرمپ او خاغلی پوتین د فنلند په پایتخت هلسنکی کې دوه په دوه د دوو ساعتونو نه زیاتې خبرې کړې دي. ټرمپ وایي چې د روسیې سره ملګرتیا بد کار نه بلکې ښه کار دی. مونږ به په آینده کې نور ملاقاتونه هم ولرو. زه هیله لرم چې ټولې هغه ستونزې به حل کړو چې مونږ پرې خبرې وکړلې. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ملاقات نه وړاندې په ټویټر کې لیکلي وو چې د امریکا د حماقت له وجې د روسیې سره اړیکې دومره خرابې شوي چې ساری نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ په دې څرګندونو خوښي څرګنده کړې او په ځواب کې لیکلي وو د هغه د دې څرګندونو سره موافق دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې د روسیې د جمهور رئیس سره په دې موضوع زیات بحث کړی چې روسیې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و، خو ښاغلی ټرمپ په دې موضوع کې په مستقیمه توګه په روسیې انتقاد ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپلو ډیپلوماتانو ته د طالبانو سره د مستقیمو خبرو دپاره ویلي دي. د دې نه مخکې طالبانو کوشش کوو چې امریکا ورسره مستقیمې خبرې وکړي، خو امریکا به ویل چې خبرې به یوازې د افغانستان د حکومت سره کوي. افغان حکومت د امریکا د دې نوي اعلان مشروط هرکلی کړی دی. په موکړی د رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې خپلو ډیپلوماتانو ته ویلي چې طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره اقدامات ترسره کړي. افغان حکومت څه نه وایي، خو د سولې عالي شورا وایي د همکارۍ تر حده د هر اقدام هرکلی کوي.
هر اقدامی که در حد همکاری،
هر هغه اقدام چې د همکاري په حد کې وي او د سولې د پروسې په چټکولو او د مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره د افغانستان د حاکمیت او مالکیت تر چتر لاندې په افغانستان کې دننه او یا هم بهر تر سره سي، موږ د هغې هرکلی کوو.
نیویارک ټایمز لیکلي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د امریکا د لیوالتیا په افغانستان کې سولې راوستو ته د امریکا د ادارې بیړه ښیي. طالبانو پخوا هم څو وارې له امریکا د مخامخ مذاکراتو غوښتنه کړې وه، خو امریکا نه وه منلې او په ځای افغان حکومت د سولې لوری بللی و. کارپو نظر محمد مطمئن د امریکا دا ګام بے ساری بولی او وای طالبان غواړي چې په دې دریز باوري شي.
دا چې یوازې نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی دا او په تیرو ولس کلونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېری بے باوري منځ ته راغلي دي، زه فکر کوم یو څه نور وخت ته اړتیا سته او که طالبان په دې باندې متیقن سي چې بے باوري نه ده او امریکا لزړه نه غواړي چې مخامخ خبرو تاثیر سي، غالباً طالبان به هم غبرګون ورته وشي او دا یو ښه چانس ده.
خو ځینې دا اندېښنه لري چې د طالبانو او امریکا مخامخ مذاکرات به افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ډډې ته نه کړي. په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل داسې ځواب لري.
واقعیت دا دی چې امریکا غواړي چې د افغانستان خپل حضور کم کړي او په یو شکل باندې باید افغانستان نه ووځي چې د افغانستان نظام سقوطونه کې افغانستان بیا داخلي جګړې ته لاړ نشي او دا تقریبا د منطقې ټول هیوادونه په همدې هم نظر دي.
نه یوازې چې افغان حکومت بلکې طالبانو هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د برېټانیا سفیر له دې اقدام هرکلی کړی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري. د عراق د بصرې په خار کې خلکو د حکومت خلاف مظاهره شروع کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د سلیمانیه په خار کې دا موزیم تازه جوړ شوی دی. دلته د هغو کوردی پوځیانو سلګونه انځورونه او مجسمې شته چې له داعش ډلې سره د نښتو پر وخت وژل شوي دي. داعش یو مهال په عراق کې زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې. موزیم ته د داعش د جګړې د شهیدانو نوم ورکړل شوی دی.
موږ نه یوازې په خپلو شهیدانو پام ساتلی، بلکې هغو خلکو ته مو هم توجه کړې چې په نورو سیمو کې وژل شوي دي، په خاصه توګه په جنوبي کردستان، عراق او سوریه کې.
په موزیم کې د شپږو زرو وژل شویو پوځیانو عکسونه شته. دا پوځیان په عراق او سوریه کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وژل شوي دي. دلته د وژل شویو پوځیانو نظامی الوسه او نور مربوطه توکي نندارې ته وړاندې شوي دي.
موږ په موزیم کې یوه خاصه څانګه جوړه کړې چې د ائتلاف قواوو ونډه ښکاره کوي او هلته د قربانیانو نومونه لیکل شوي دي. موږ دارنګه د پېشمرګه، نښویشتونکو، خبریالانو او روغتیایي کارکوونکو اته مجسمې هم جوړې کړې دي.
داعش په 2014 کال کې د خلافت په اعلانولو سره په عراق او سوریه کې پر میلیونونو خلکو حاکمیت درلود. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش جنګیالیو په ځپلو سره د دغې ډلې پر خلاف د بریا اعلان وکړ.
زه د موزیم لیدو ته راغلی یم. ما د خپلو ملګرو عکسونه او نور مربوطه شیان لیدلی دي. موږ د داعش پر خلاف مبارزې کې د عراق په هره برخه کې په خاص توګه کردستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کړې ده.
له داعش سره د مبارزې په کار کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوا له عراقي پوځیانو څخه ملاتړ کوي.
زه د دغو قربانیانو او د ازادۍ لپاره د کوردی پوځیانو د مبارزو په هکله خاص احساس لرم. د یوه پخوانی پوځي په صفت دا ما لپاره ډیره په زړه پورې ده.
په موزیم کې د داعش جنګیالیو په شړلو کې د ائتلاف پوځیانو د همکاریو نښې نښانې له ورایه ښکاري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې د ښځو د حقوقو د لاخه تامین لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی.
د ښځو د ملي ارمان ټولنه چې یو شمېر ښځینه مدني مبارزینې مسؤلیت پر غاړه لري، په دې وروستیو کې په خوست کې فعالیت پیل کړی. اهداف یې د ښځو لپاره د اساسي حقونو ترلاسه کول دي. د دې ټولنې مشر زینب افغان آشنا راډیو ته وویل چې کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په خوست کې د ښځو لپاره هر اړخیز کار شوی، خو د ښځو د حقونو د لا ښه تامین لپاره یې مټې رانغښتې دي.
خویندې به زما سره په څنګ کې ولاړې وي او د ورونو سپورټ زه هم د ځان سره غواړم، ځکه چې زه په یوازې تن هیڅ هم نشم کولی. که څومره زه ووایم چې زه هوډمنه یم، هوډ لرم، خو بیا هم د ورونو نه مې هیله ده چې هغوی هم له ما سره یو ځای په دې کاروان کې یو ځای شي او زما سره د خویندو د ستونزو په حل کې له ما سره کومک وکړي. نو زما د ټولنې یوازینی هدف د خویندو د حقونو څخه دفاع او ملاتړ دی.
تر دې مخکې هم په خوست کې د ښځو یو شمېر فرهنګي ټولنو هم فعالیت درلود، خو تر څمدې وروسته یوازې تش په نوم ټولنې پاتې شوې. مګر د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان د کلک هوډ خبره کوي. هغې وویل چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې روغتیایي اسانتیاوې، د نجونو زده کړه، د اقتصادي ستونزو او ناوړه کلتوري مسایلو له منځه وړل او ځینې نور د دوی د مبارزې په سر کې شامل دي.
هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د خپلو ستونزو نه رنځوړي، د خپلو ستونزو د دفاع لپاره اواز نشي پورته کولی، د همدغه ټیم په قوت سره به موږ انشاءالله هغوی ته د پای ټکی ږدو او هغه ستونزې به حل کوو.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان ویل غواړي چې د ښځو د روغتیایي اسانتیاوو لپاره ډیر کار وکړي. د دې په وینا د لرې پرتو سیمو ګڼ شمېر ښځې اوس هم زیږون په سنتي توګه ترسره کوي. په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي کیمیا همتی د ښځو د حقونو له مدافع ټولنو غوښتنه لري چې د زده کړو او صحي اسانتیاوو تر څنګ د بېوزله ښځو د اقتصادي ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي.
ایمال پروژه ښځې کړای شي، چرګو کړای شي، چرګوړو کړای شي، درزیتوب کړای شي، پلچې کړای شي، کیخ کړای شي، بله کومه داسې پروژه وي ښځې کړای شي ویلې نشي کړای. هره ښځه موږ بې تعلیمې، موږ تعلیم نه لرو، خو بیا یې لوس کورونه کړای شو چې لاو کو غیبال کو به چا کور وکړو کنه. دی ورور سره دی زی سره دی میړه سره چې موږ هغه کورونه وکړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې د ښځو حقونو ته پاملرنه ډیره شوې، د یو شمېر سیمو نجونې وایي چې اوس هم د یو شمېر کلتوري مسایلو پر اساس له ځینو بنسټیزو حقونو لا هم نه دي برخمنې. د خوست د مرکز اوسیدونکي نقیبه هر سهار د موټر په وسیله شاوخوا شل دقیقې د ښار مرکزي لیسې ته لار طی کوي. نقیبه وایي له دې کبله چې په خپله سیمه کې ښوونځی نه لري لسګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي.
د اقتصاد ډېر کمزوره و غوښتل چې مکتب وایي مکتب ته رسیدګي نه شي کړلی. باید دوی ته مکتب جوړ شي. ښځې ته باید حقوق ورکړل شي ځکه لکه سره کوم چې نارینه حق لري داسې ښځینه هم حق لري. باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي.
په همدې حال کې په خوست کې د ښځو د ملي ارمان ټولنې مسؤلین له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه لري چې د ښځو د حقونو د لا ښه تعمیل لپاره د په عامه پوهاوي کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په ننګرهار کې د نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي مرستې پرې کمې شوي او دوی د نشه یي موادو په ضد لازمه مبارزه نشي کولی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس صافی وایي نړیوالو مرسته کوونکو ورسره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې تر نمایي راکمې کړي او هغه څه چې اړتیا ده په دغه برخه کې مؤثره مبارزه نشي کولی.
یو راشي یو په پنځو کالو کې یو کال چرته داسې راشي چې مثلا هلته په یو ولایت ته یو پروژه امتیازي ورکړل شي چې مواد مخدر په برخه کې ولې هغه به تعقیب نه شي. هغه پنځه کاله لس کاله په هغه باندې واوړي په هغه مرستو باندې هغه د خلکو هیر شي. نه دې دپاره داسې یو منظم سیستم که هغه ډونر دی که هغه مثال د حکومت سره کوي یا ولایتي ادارې سره کوي یا مرکزي ادارې سره مونږ په کې مشکل نه لرو خو یار یو په سیستم باندې مخکې لاړ شي.
هغه وایي که مرستې زیاتې شي او په هغو سیمو کې پروژې پلي شي چې هلته کوکنار کرل کیږي نو د نشه یي توکو سره مبارزه توندېدلی او بریالی کیدای شي.
هغه ساحې چې کوکنار پکې کرل کیږي هلته مرستې نه وي شوې. دغه اوس یو اداره دا یو دغه چې راغی یو برنامه دا چې هغه پرتی هغه سیمې چې مثلا هلته کوکنار کرل کیږي تقریبا په پنځه ولسوالیو کې تطبیق کیږي که نه، یعنی دا هغه ولین ځل دی یار دینه مخکې چې مثلا کوم یو وړوکی کانال جوړ شوی یو چرګانو پروژه هغه ډیره کمه په ټوله ولسوالۍ کې پنځه فیصده خلکو.
په همدې حال کې عام خلک هم پر حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نیوکه کوي چې له کروندګرو سره مرسته نه کیږي تر څو د کوکنارو له کر نه راوګرځي.
دا اوس دا ګوره للمي ځمکه د ډېر لرې زیان اوبه یقین وکړه چې بالکل هغه اجاره خپل زیات نه زیات څلوېښت پنځوس منه جریب کوي. خامخا لازمي خلک همدغه شي کوکنارو خواته توجه کوي نه پوره کیږي. دا سره هغه چې حساب کیږي هغه د چا خبره د ورځې مزدوري هم پکې نه پوره کیږي خو خلک بېروزګاري ده څه وکړي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تیر کال په پرتله دغه ولایت کې د کوکنارو کر دیر سلنه کم شوی او هیله لري چې راتلونکی فصل به دغه کښت نورم رقم شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د کونړ په ولایت کې د پولیو واکسینونه څه د پاسه 38 تر ماشومان پاتې شوي او ډېرې په هغه سیمو کې دي چې داعش پکې زیات دی. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د کونړ روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته ویل هغو سیمو کې چې داعش ډله حاکمه ده د واکسینو په وړاندې مخالفت زیات شوی دی. هغه وایي همدا تیر کمپین له 38 سره زیات ماشومان له واکسینو پاتې شوي.
38 زره او 601 ماشومان د 15 کال نه کم پاتې خو متواتر دوه غونډې مې نورګل کې وکړې. دوه غونډې مې څوکۍ کې وکړلې د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې وکړه. برکنډۍ کې په کار اچولی دی. مرورې ته هڅې روانې دي نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي. خو فعلاً په دې راونډ کې همدغه تعداد پاتې.
هغه وایي ډېرې هڅې وکړې چې یادو وسلوالو تقینات ورکړي چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورورسي او کوچنیان د پلج له ناروغۍ وژغوري خو بریالي نه شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوالم وایي ګڼې غونډې یې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهي چې واکسین له پل څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو. د وزیر صحت عامې سره مې خبرې کړې دي د ټلیفون لارې او معین کسان مې استولي دي چې دغه دا تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمې کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و مګر داعش سیمې هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي. نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي زه باور لرم چې موږ دا مشکل حل کوو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګوزن نه مثبتې پیښې ثبت شوي، چې پنځه په کندهار، دوه په کونړ، یوه په ننګرهار او وروستۍ هغه په هلمند ولایت کې ثبت شوې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ټاکل شوی چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په دې هفته کې د جنوبي افریقا د ډیر مشهور مشر نلسن منډیلا د مرګ کلیزې په موقع وینا وکړي. د جوهانسبرګ نه د امریکا غږ خبریال رپورټ را لیږلی سید بختیار شاید.
د جنوبي افریقا دغه محبوب مشر نلسن منډیلا چې د سولې د نوبل جایزه هم ګټلې، په خپل ملک کې د سپین پوستانو د اقلیت د واکدارۍ په ضد د مبارزې اصلي شخصیت و. د جنوبي افریقا په پایتخت جوهانسبرګ کې به هغه سټډیوم ته ټولې لارې خلاصې وي چې ټاکل شوې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما به په هغې کې د جنوبي افریقا د پخوانی جمهور رئیس نلسن منډیلا د مرګ د شپاړسمې کلیزې په موقع زرګونو خلکو ته وینا وکړي. ښاغلی اوباما به د دغه مشهور شخصیت د تولدۍ د سلمې کلیزې او د نلسن منډیلا د نړیوالې ورځې نه چې په 2009 کال کې ملګرو ملتونو هغه د رخصتۍ دروازې پای اعلان کړه خلکو ته خپله وینا واوروي. د نلسن منډیلا د ټولنې د ارتباطاتو د چارو د دفتر مشر لوزوکو کوتی وایي توقع ده چې د 1500 نه به زیات خلک په دغو مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر په شمول د نړۍ د یو شمیر ملکونو پخوانی جمهور رئیسان به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلی کوتی وایي
وی آر اکچولی ریډی ټو رول ټومورو مورنینګ دی لیکچر از هپنینګ اند آی تھنک آل آف دی پیپل
مون کاملن د نن ورځې مراسمو ته چمتو یو. زه فکر کوم ټول هغه خلک چې موږ ورته په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې هغوی به هم حاضر وي. د منډیلا ټولنه چې دغه مراسمو کوربتو په غاړه لري د اوباما او موتسی پی د ټولنو سره د نږدې نه همکاري کوي وایي چې د کلنۍ غونډې د وینا نه اصلي مقصد دا دی چې خلک دې ته تشویق شي چې خپل هغه قوت پیدا کړي چې د هغې په ذریعه څنګه د نورو خلکو په ژوند کې تغییر راولي. ښاغلی کوتی وایي چې په نړۍ کې د روانو مشکلاتو په اساس دوی فیصله وکړله چې ښاغلی اوباما هغه شخص دی چې سږ کال باید دغه کلنۍ وینا وکړي. موږ د داسې شخصیت په لټه کې وو چې نړۍ ته دغه پیغام ورسوي، هغه څوک چې نړیوال شخصیت ولري او نړیوال غږ ولري او هغه څوک چې دا پیغام خلکو ته ورسوي. چې څنګه موږ کولی شو چې د ټولنې یو فعال غړی شو، نو هغه د دغه پیغام د رسول د پر اصلي شخصیت دی. ټاکل شوی چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د وینا اساسي ټکی به په جنوبي او د نړۍ په نورو ځایونو کې د سرپناه، تعلیم، بېسوادۍ او د خوراکي موادو د تضمین په باب وي. په 2013 کال کې د جنوبي افریقا د پخوانی جمهور رئیس نلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې د ګډون نه وروسته دا اول ځل ده چې ښاغلی اوباما جنوبي افریقا ته سفر کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د رسنیو د کارکونکو سره د کاري تړونونو ظالمانه دي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجي صاحبۍ رپورټ ته.
د رسنیو له کارکونکو سره د کاري تړونونو د سرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکونکو د ګمارنې او د دوی د حقونو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلارې انتقاد کوي او ظالمانه یې ګڼي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي دی اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنۍ په سکتور کې د طرز تاسیس مقررات تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
خغلی توفیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د خبریالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکوونکي د کار د قانون له مخې نه دي ګمارل شوي. د دغې کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبریالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړ شوي ډېر کم پوهاوی لري. د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیره ورځ رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې تړاو په 24 ولایتونو کې نظر پوښتنې کړې او پایلې څرګندوي چې له رسنیو سره د خبریالانو 80% کاري تړونونه د کار د قانون پر بنسټ نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د رسنیو د کارکوونکو او حتی د دوی د تقاعد په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد تیول دوی سو ځلې د رسنیو له مسولینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکوونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د مسولینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړې دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغه ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات یو ښه پیل و. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پوتین د فنلند په پایتخت هلسنکی کې دوه په دوه د دوو ساعتونو نه زیاتې خبرې کړې دي. ټرمپ وایي چې د روسیې سره ملګرتیا بد کار نه بلکې ښه کار دی. موږ به په آینده کې نور ملاقاتونه هم ولرو. زه هیله لرم چې ټولې هغه ستونزې به حل کړو چې موږ پرې خبرې وکړلې. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ملاقات نه وړاندې په ټویټر کې لیکلي وو چې د امریکا د ماقت له وجې د روسیې سره اړیکې دومره خرابې شوې چې ساری نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ په دې څرګندونو خوښي څرګنده کړې او په ځواب کې لیکلي وو د هغه د دې څرګندونو سره موافق دي. امریکا جمهور رئیس وایي چې د روسیې د جمهور رئیس سره په دې موضوع زیات بحث کړي چې روسیې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی وو. خو ښاغلی ټرمپ په دې موضوع کې په مستقیمه توګه پر روسیې انتقاد ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 5 کالو کم هم را ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. زړه اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خپرونه واورېدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به نه پاتې کړي. اوس د دری برخې خپرونه پیلېږي. هغې ته غوږ شئ.